بات کرتے ہو سی لیکن کدی ورور ولی او کدی ہم سارے گری مسئلے نو بیا تا پاساس کی تقسیم اوقات پاساس کی تفاهم
او بیا پوشه می کی باید دا خلګونه استل شي او مننه نکمر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي سي
پښتون په اړه تازه خبر ده چې لږ شي په مخ کې زو پروګرام تر اتلم نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کو خو مزور پښتون ویل دي چې فرص کا څوک می وژنې هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه بشا کېګم د غلنډي خبرې منظورم کړې دي او چې زمونږ کم خبريال هغه څه ما خبر وو شو نغوه چې په عدالتي ریماند باندې وسپارو منظور پښتون نه لکه د دسمبر
د تل پر شي د په افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شه ل عدالتي ریماند نه مطلب څه
د دنه په پښتنه ګرویجن کی لکه دنه مخ کې دا په جسمانی ریماند سپارل نو دا غي نه اوس د په عدالتي ریماند کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه آسان کو خو وختي تاسو خبر وکړه چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې اصل کې پاغې کې دا اوس په دمان مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول اگست په 13 هغه کې د خبرې کړې وي هغه کې د سخت خبرې کړې وي د پی ټی ایم زر مشران و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګ سوالونه ازاره مينتونه هر څو ته کول منګ نه مني نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅ لار خپل ولې شو زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دي د ویل چې بنگالانو څو کول د پوس سره منګ بدغه نه هم خطرناک کار دوی سره وکړو نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې په هغه
خدا بنم کړي مګر پاکستان د قانون لمخه خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریماند نشي ورکولې چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریماند باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکول چې څوک یو تقریر وکي او خبر وکي وینا وکي نو ته هغه سره داسې نشي کولې
اتمر صاحب ډیر مننه مومن صاحب له تاسو هم مننه لاوریتون کوم مننه دوی هم چې دا بحث تر دې شبه را سره ولید تر بلې خبرونه مو خدای مان
آزادی ملما السلام علیکم د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمد چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې درېدی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو د غراز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی سادات صاحب د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست په پیل کې درته وایس چې د افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولی چټک شوی دی
تاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکو سوال دی چې ول د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې پاغي باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی پاغي باندې کار شوی دی روزل شوی دی په هر برخه کې ول افغانستان وزي فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی ول زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره دی د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی د شراکت نه ورکول کېږي په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجه چې ګویا کا افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سره به یو زیان رسیږي او دوی د خپل مسؤلیت د خپل فزیکی امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درې مهمه خبره د کاري فرصتونو د افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کیږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډیر تخنیکي دي هغه هم مولاته ورکړه ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کیږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
ولی سادات صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هغه څه چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافی ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړې ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکي خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا ده. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپارئ، چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسه مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امیریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرری، خپل افراد مقرری، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کی، منحصر کی، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره، انحصاری اداره مخکې نشته تل. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پونتون کې د استادانو او د پونتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور سازان مرفکر او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کیږي، هغوی ته چانس نه ورکول کیږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کیږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کیږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکي خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړې. لکه زه او د هغې د جملې څخه یم، ما لومړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړي دي. بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 5 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2008 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیل همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غې کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو ادارات کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی یم. هغې نه وروسته بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی یم، چې هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجیو هغې سره پاتې شوی یم. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې سره امتحان ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتحان ورکړ او د وکالت امتحان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شوم. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم، دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت په چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوډ د سایبري جرایمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی، بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی چې کله د اطفالو دپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ یې په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی، ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او در حال کې زه د دیقان زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بے سواد دي، حتی زما پلار یو دیقان سړی دی، هغه د کلی او اطراف سړی دی، او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال مې ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم، نه د یو بل چا سره، چې حد اقل زه وایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم، او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې، چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم، ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې کړې، هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لوی شوی. اما تر څنګ یې ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي، مشکلات یې ګاللي دي، حتی ډېری وختونه زما یاد شي چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون په اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ ګاللي دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بالاخره ثمرې ته رسېدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي، له هغوی سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستان؟
تر ډېره پوره چې زه کله کله چې افغانستان کې وم، لنیکه مرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډېر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډېری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر و، او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډېر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډېر پیژندګلو پیدا کړل، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډېرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه ورسره په یو چوکاټ کې ورسره مخکې تللی یم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بې له شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي، خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه و، یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و، یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و، او ځان یې رسول له ډېره پورې کوشش شوی، او دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیم ونیو، یو نقل یاد شي، یو پروفیسور نومیمان ایر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو، نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې، چې ورته ویل ته چیرته ځي، او چار چیرته ځي، نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیک برخه کې زکړې کړې وي، نو پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریک دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تا ته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیونه ویل، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړ چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه، که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم، او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد را بیرته راوګرځو، عملته کینو، د هوایي میدان څخه راوګرځو، وټول د پرنه خو ده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. دا به د مرغ افغانستان زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل لبد مرغ بیا همزو او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوې دي بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغوی منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي. هغوی چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکاره شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلې پورتړلې چې هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به د موجود نه لري بنا د خلکو سره یوازینی هله یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول پکور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورد چې هغه ماته ویل یو لار ماته خوځوزم یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې سرور دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل د کومک چوک ولې شوتن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده. د طالبانو راتک سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه د چکل ستا علمی بنسټونه ونړیږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات له منځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکې یا د اداري جوړونې بحث ورکې هغه د منځ ځي.
ولې صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو تشر مستکیږي او مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړی دی په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، امریکا په ټیکساس ایالت کې او د سقوط نه وروسته راغلی یم. د جمهوریت د سقوط نه وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل. ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته تخلیه پر اساس پند راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک هم د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل. نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې تحصیل وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوغتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیرې وطن ترړ وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي. امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره ښه روانه ده. د ډیرو هیوادونو پرتله باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندۍ مثال ده. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکساس ایالت دا د نړۍ د یو د هغه ډایورس خارون څخه یا د هغه خارون څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي دا ده. په دې ځای کې ډیر خلک زګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته به وظیفي اخلي تخصص ډیری به ته هیوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي د خپل هیوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغوی د خپل کورنۍ او خپل هیواد ته پیسې لیږي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي. هندستان د کال $100 بلیون لیږلي دي. 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه د موضوع خلل لا نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردیږم په هغه وخت دردیږم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډیره تضمین نه ده. فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوختي او د زده کړو واستي به هرته پاتې شوی دی. دا یو ډیره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې حداقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه څوک نه و. په ټول خار کې په ټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي. داسې یو څوک نه چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دي یو درس راکړي یا ماته دي یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دوه کاله مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تېرو دوو کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي. یو هیله شته دی امیدواري شته دی اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولی ذکر نه کې زه خپل په ذکر بوختم زه خپل کوشش کوم چې د فامیل د سلور اولادونو سره چې زی لرم امریکا کې د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده او هغه چې په خارج وسیږي په دې باندې پیږي چې د یو ماشوم لویول په بیرونی هواد کې دا سمه ستونزمنه خبره ده اما د سلور اولادونو پلار لپاره ډیره مشکله وس چې هغه د بیا ذکر پیل کې مخکلا شو ولې دا یو بهیر د ما پیل کړی ده او امید ده چې مخته لاړ شم خپل وخت ورته ورکوم خپل انرژي او مصرفوم د سن سال د تقاضا پر اساس هغه سن کریمه چې حداقل هغه ایج کریمه مجز باید د فاکولټی په سم کې کېنم ولی بیا هم کوشش روان دی یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم خلکو ته الهام ورکړم یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته لیمټ نشته تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم په مسکرن شم زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي د ورځې واخلي د ورځې د شپې کار وکړي د ورځې واخلي د ورځې درس ووي د شپې کار وکړي دا ټول شیان مهیا دي اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته هغه څه چې تاسو توقع درلودل کېدل شي او هغه څه توقع لرو له بده مرغه زمونږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي په بزنس باندې فکر کوي بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري پیسې نه لري او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادی کارونو مصرفيږي چې ستړیا په کې ډېری فقط هغه د خارجانو په استلا باندې یعنی امریکایانو په استلا فقط هغه سروایوول جابس یا فقط هغه وظیفي کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه بلکې دا باید بدل شي زده کړو ته مخه شي تخصصي زده کړې وشي ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو بیا وطن ته خدمت وکړو
د دې ترڅنګ چې تاسو زغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلف شم او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم ماستری واخلم ترڅنګ او کوکه ولا شم زما هله بدوي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کوم ترڅو یو مسلکی بحث داخل شم ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره زما یو ارمن بدوي چې زبرت افغانستان په انټرنټ کې بیرته وساز شم زما لوی ارمن بدوي چې زبرت لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونټونی کې د کابل پونټونی کې د حقوق برخه کې تدریس وکم زما لوی ارمن بدوي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم ویل کوم کار به دغه زما انده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځي تعقیبوم وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم خصوصا لوستې قشر ته اوس امکانات زیات دي تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر په لول د ډېر اسانه طریقه ده نو د وخت په تیر دو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغه سره نږدې نه پاتې شم او د هغه د مسلکي روزنه برخه کې د هغه د علمي روزنه برخه کې زه سره کومک وکړم
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتل دي دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي
تر ډیره پوره چې هغه خلکو سره تماس کوي یا سره ګورم په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده او دغه فرصت ډیر کم ده چې لوسته قشته بیرته افغانستان ته ستون شي او دا هغه خبرې چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمينه مساعده نه ده او هلته تر اوسه پورې په داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي چیرته چې سیاسي فعالیت نه وي چیرته چې مدني فعالیت نه وي چیرته چې د تعلیم ازادي نه وي د تحصیل ازادي نه وي او دیکتاتوري حاکم وي نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې زه کار کوم د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نکوم په نړیوالو پوستونو باندې کار نکوم همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي او ډېر باظرفت اشخاص دي هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شل چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي په افریقا کې کار کوي په سوریه کې کار کوي په عربي هیوادونو کې کار کوي نړیوالو ادارو سره کار کوي ځکه د خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې کله چې نه مسایده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کوم حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره زدا هم درته ویل شم چې ډیره ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغه مشکلات سره هم خکیل دي، هغه د ډیره سن سره هم خکیل دي، هغه په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشت یا دوی د دایمي ژوند جوړ کړي، حتی دوی په دې تمه دي چې افغانستان کې یو اساسي بدلون نشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کده افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې حالت ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سباکې تر سو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکول شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزی دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات لرم زه پوهیږم طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلاړ شي، اما نړی تر اوسه تر طالبان به اعتماد کیږي، او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سب بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط په درې کال سره کال مخکې امریکا ته راغلو او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پر ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولدا فقط خپل فامیل د کتل لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی په خانه چارواکره غدر، حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړه ده، او پوزیشن کې نه سیاسي چوکاټ کې نه او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه په خانه چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت طالبان دراتک څخه خسرو کړ مخکې ختم شوی دی، یا داسې خلک څه هم ځې پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان د دې سیاسي استفاده کوي، اما په عین زمانه کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، اما نه دي کتلې په ندرس سره مې کتلې دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د دې په زړه کې د ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ما ته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حداقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه دې د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې ته د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق او په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب او ډېر بریالي، یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسه په دې باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي، یعنی دوی کدرونه وباسي زمينه او ته مساعده چې وځي، او په عینه زمان کې یې په زوریا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پارلی ول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغه د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبورې فرار څخه مجبورې اما په عینه زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تل اوسې ځکه طالبان واقعي انحصار کړی هغه چاته د وخت شراکت او حتی تخنیکی برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پیږو ملا په هر څه باندې پیږي هم په زراعت پیږي هم په تخنیک باندې پیږي هم په مخابراتو پیږي هم په سیاتامه باندې پیږي هم په خزا باندې پیږي هم په سرنولي باندې پیږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پیږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بخاله پر طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیان فرغه
د پوانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com
azadiradio salar vishata